السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شوې. نن دوشنبه د لړم یا عقرب 19 او د نومبر 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر نوې څرګندونې هم کړي چې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصۍ ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایله شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یواځې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بلورته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري
او خیمو کې ژوند کوو. عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان مون سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مون سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی له حمله افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبراترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماخام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی په حواله د خبره کړی ده. خبر پانی کې وړاندې راغلی د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګری ده چې له افغانستان سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوي یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کېږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سولسات پوځونه لرو؟ حتی یو وارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونو ویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټاله نه ده اعلان شوې او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لورې یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسیږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کو عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي، نو
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستن شوی کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زه خدای غدار وره چې هیڅ شی نشته د حکومت راشن روپی چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل ده بس ټلیفون نو کې پرمې مرمې وله کې نور چې نه ستنې چې ورکې چمانو نران لیاوا مستوا چې کوم راوخ چې دې دې تبه څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمعي د یخنیا او د دې د پیسې سہولت مونږ نه لرو سار کې ما شومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي مونږ بيخي تنګ یو ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لارې 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی و ډیر زره کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه خو په وروستي 100 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستي ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. په دې ګډ راپور کې لغلی و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له اتیا سره نه زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنۍ یو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بل ورته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتوکو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي او وچکالۍ سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې روغتیا خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس باندې لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي چې پراخ کارولي د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا نامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور سپنتوکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا کې برقونه میګوشم او از چوب او زغال او چیزا استفاده میکنم. ډیری وخت چې برېښنا نوي مونږ له لرګیو او سکروګت اخلو بخاري مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کې برېښنا زی په ډیرو کلیو کې اصلا برق نشته او هغه اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بل خو طالبانو د حکومت چاپریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوپ دیرس ته نه دی بلل سوی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون له نړیوالو صندوقونو مالي او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمیدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرنس به د 2015 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیص پاملرین تا ارتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیرس پروگرام کې پیکر رول لري. افغانستان دی غونډې ته نه دی بلل شوی او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نری برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستې وي ډېره پیکا ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لار روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی، تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړي توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 20 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13 د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندې ضرورت یې دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو 20 کاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ خزینه قاضي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری با دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پورکلو مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روغتونه نشو بیولی. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ خزینه سارانواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به نور هم تیار سی. ده هم په ورته شرط آزادی رادیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم
رس بلی تموم محدودیتون دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پردک پلدن دل لحظه ورکر پول هم قران می بیدن دو شول دیره و بشر شول دیره و گواخل شول دیره دهیوات پری خودو در شول زی وازی دیو قشن خبره کو مگر دل تا طولی خزی اونجونی که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی چو در طول پخکاره دول بشری جرایم دی
حتی مکره راپور که ده مرکسوی و میرمنو ده شکایتون و غختون و عروان ده طالبانو ده حکومت دادلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر ولرو خونو موری ده راپور ترخباری دو په دیر ده آزادی رادیو پختنی جواب نکری خوله دی وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وارې دا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي اوسیدونکي عبدالله په خپله ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د له منځه وړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کروندو ته به یې څه ورپیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کري.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری یې هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کروندګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کروندګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یوه حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغاړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2024 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو 100 کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمرخیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسورې دي د پراخېدو په حال کې دي. خغلی عمر خیل وی سمد چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډیر کوکنار کرل کېدل یو شمیر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته ویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالی ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې څال ته اوبه ورونه رسیږي، شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی، چې دا خپله باید سې داسې وي چې ځمکې شاړې شي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي، یو فصل به یې مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېل غنه شاړ وو، یعنی دوی به چینه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دې شوی چې ځمکې شاړې شي. زما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سي د راپور له مخې د کوکنارو پر کر د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې څلوېښت سلنه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سږکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي، خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې څلور او په للمی ځمکو کې 4.5 سلنه کم شوي دي چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمرخیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمرخیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا دا سیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرې سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعضي سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکې آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کاروانګرو عواید 260 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی عواید 1.3 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشي توکو کارکلې بند شوی ده، سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ایزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانی کروندګر عبد الله چې په مستعار نامه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې ل کروندګرو سره هیڅ راز مرستې نه دی کړی، نو ځکه د خپل لاس جری بزمکه کې په پټه